د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانه یوسف زید د دې وخت د خبرونی سره تاسو ته هرکلی وایم. نن د 2018 کال د مارچ د میاشتې 15 نیټه ده. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې به واوري چې افغان چارواکي وایي چې د اوبلنو ګازو او تیلو عایدات د تیر کال په پرتله سه کال درې برابره ډیر شوي دي. پرون د بلخ والی عطا محمد نور په دغه ولایت کې د مارشال محمد قسیم فهیم د تلن په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې وویل چې دی به د جمعیت ګوند په استازیتوب د جمعیت ګوند د پلویانو او غړو سیاسي حقوق تامین کړي. او د سمارتان پرس په نامه د خیریه موسسې نطاق وایي د سوډان په ماینډټ کې د وسوالو د بند نه د مرستو د رسولو وطن کار کوونکي خوشي شوي دي. د نوریدونکو دغه رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس پام وکړئ د دې وخت خبرونو ته چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته در اوروي.
د خبرونو لنډیز، د ملګرو ملتونو د تحقیق یو هیئت په سوریه کې په ټولو متخاصمو ډلو د بشر د حقوقونو د سرغړونو الزامونه لګولي. عراقي قواو د موصل د خر په لویدیځ کې د یو پل د نیولو هڅې پیل کړې دي، او په لیبیا کې د قوي نظامي مشر خلیفه هافتر قواو د هغه ملک په ختیځ کې د تیلو په دوو بندرونو بیا خپل قبضه ټینګه کړې ده. او اوس پوره خبرونه واورئ. په داسې وخت کې چې د سوریې جنگ اووم کال ته داخليږي، د ملګرو ملتونو د تحقیق یو هیئت په دغه جنگ کې په ټولو خواوو د جنگي جنایتونو الزامونه لګولي دي چې په هغې کې په قصدي ډول په ملکیانو حملې او د غیر نظامي تاسیساتو د تباه کولو جنایتونه هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د تحقیق دغه درې کسیز هیئت د 2018 کال د جولای د میاشتې د 28 نیټې نه بیا د 2018 کال د فبروري د میاشتې 28 نیټې پورې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو شورا ته د خپلو تحقیقاتو راپور تقدیم کړی. د دغه راپور زیاتره برخه د حلب د ښار د ختیځ سیمو د محاصرې په وخت کې د حکومت او د روسي جنګي الوتکو د حملو په باب ده. د بشر د حقوقو مدافعین وایي چې دا په سوریه کې په ملکي خلکو ډېرې وحشیانه او دوامدار حملې ګڼل شوي دي. د عراق قواو اوس د موصل د ښار په لویدیځ کې د دجلې د سیند د پاسه د یو پل د نیولو هڅې پیل کړې دي. په دغه پل باندې د قبضې نه وروسته به عراقي قواوې د موصل د ښار په لویدیځ کې د 5 پلونو نه په دریو خپل کنټرول ټینګ کاندي. په دې برسیره عراقي قواو د موصل لویدیځو سیمو ته تقریبا په ټولو غځېدلو لارو هم خپل کنټرول ټینګ کړی، او په دې توګه په عراق او سوریه کې له هغه ځای نه د هغوی تماسونه قطع کړي دي. اوس هم د موصل د ښار په هغو سیمو کې چې لا د داعش د افراطي ډلې د ملیشو په قبضې کې دي 6000 ملکیان بند پاتې دي، او د مهاجرو دپاره نړیوالې ټولنې ویلي چې د موصل د جنگ په وخت کې د هغه ښار 240000 خلک د خپلو کورونو نه وتلي دي. رپورټونه وایي چې په لیبیا کې د قوي نظامي مشر خلیفه هافتر قواو د حق ملک په ختیځ کې د تیلو دوه مهم بندرونه بیا قبضه کړي دي. دغه ادعا په مستقل ډول نشي تاییدېدلی. د خلیفه هافتر قواو دغه بندرونه د بنغازي د دفاع د غونډ نه نیولي دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو مقاماتو ویلي دي چې دوی ته د لیبیا د تیلو په بندرونو کې د جنگ په وخت کې د بشر د حقوقونو د سختو سرغړونو رپورټونه هم را رسېدلي دي، او دوی ویره لري چې دغه سرغړونې به په راتلونکو ورځو کې لا پسې زیات شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې د سعودي عربستان د ولیعهد مرستیال شهزاده محمد بن سلمان سره کتلی دي. د سعودي عربستان خبری اژانسونو ویلي دي چې دغه دواړو مشرانو د دواړو ملکونو ترمنځ د ذات البینی اړیکو د تقویه کولو او د سوریې، عراق، لیبیا او د یمن د مسایلو په باب د خبرو نه علاوه په نړۍ کې د تیلو د قیمتونو په موضوع هم غږېدلې دي. داسې توقع ده چې د امریکا مرکزي بانک به سبا له د سود په نرخ کې څه لږ غوندې زیاتوالی راولي. اقتصادي ماهرین وایي چې د سود په نرخ کې دغه زیاتوالی په داسې وخت کې راځي چې د کار د پیدا کولو په مارکیټ کې هم څه لږ خوالی راغلی، مګر تورمي پولي یا انفلاسیون په معتدل ډول زیات شوی دی. د بشر د حقوقو یوې تحقیقوونکې په ایران کې د بشر د حقوقو په باب په خپل لومړني رپورټ کې ویلي چې د ایران مشرانو په دې برخه کې څه لږ پرمختګ کړی دی، مګر هغه وایي چې د ایران د خلکو د عادي تعقیب نه مخنیوي لپاره پکار ده چې هغوی په دې برخه کې لا زیات جدي اقدامات وکړي. د امریکا د فارسي خبرونې سره د ملګرو ملتونو خاصې راپورتره اسما جهانگیر په جنیو کې په وی ځانګړې مرکې کې ایران په دې ستایلې چې د دوی دفتر سره په دې با پوره مرسته کړې ده. هغه وایي چې ایران اوس زموږ تماسونو ته د پخوانه زیات جواب وایي. او د بوکو حرام د اسلامي افراطي ډلې په ضد چې په نایجیریا، کیمرون، چاد او نایجیر کې عملیات کوي، لسو زرو د افریقایي ملکونو عسکرو د دغې تروریستي ډلې د تباه کولو هڅې پیل کړې. د 2009 کال نه وروسته کله چې دغې ډلې د نایجیریا په شمال ختیځ کې په روان کاری لاس پورې کړې، نو تر اوسه پورې دغې افراطي ډلې د 20,000 نه زیات خلک قتل کړي دي. په دې برسیره د دغې افراطي ډلې د ظلمونو او وحشتونو د لاسه په دغو څلور ملکونو کې 2.3 میلیونه خلک دې ته مجبوره شوي دي چې د خپلو کورونو نه ووځي.
ترنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې وخت خبرونه واوریدل. اوس په مکړې د خبرونې لومړی رپورټ ته، افغان چارواکي وایي چې د اوبلنو غازو او تیلو عایدات د تیر کال په پرتله سږ کال درې برابر ډیر شوی دي. په دې اړه په مکړې د لیمه نیازی رپورټ ته،
د اوبلنو غازو او نفتی موادو د تصدۍ چارواکي وایي چې د تیلو او غازو په عوایدو کې درې برابر زیاتوالی راغلی دی. د تصدۍ مشر ولید تمیم د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل، سږ کال افغان حکومت د تیلو او غازو په صادراتو کې 590 میلیونه افغانۍ عواید درلودل چې د تیر کال په پرتله په کې 370 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. هغه د تیلو او غازو په برخه کې د عوایدو د زیاتوالي د لاملونو په اړه وویل،
درې عمده دلیلونه لري. لومړی دا چې زموږ د منابعو په عایداتو کې شفافیت رامنځته شوی، په گزارش ورکولو کې مو له ارقامو څخه کار اخیستی دی، او همدارنګه د عوایدو په ټولولو کې مو له شفافیت څخه کار اخیستی دی.
خو د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي د نفتي موادو د عوایدو د لوړېدو اصلي سبب د حکومت لخوا د لوړې مالیه اخیستل ګڼي، او وایي هغه خلک چې د تیلو کاروبار کوي حکومت ترې زیاته مالیه اخلي. د دې خونی وایان سیامالدین پسرلی امریکا غږ ته وویل،
دا چې عواید لوړ شوي دي دلیل یې دا دی چې په دې وروستیو کې دولت مالیات ډیر لوړ کړي دي. هغه خلک چې په قانوني ډول تجارت کوي او د تیلو کاروبار کوي هغوی لوړه مالیه ورکوي، محصول او ګمرک ورکوي، نو ځکه د نفتي موادو عواید لوړ شوي دي.
د اوبلنو غاز او تیلو د تصدۍ د چارواکو پر وینا، سږ کال 3 میلیونه میټریک ټونه نفتي مواد د افغانستان ګمرکونو له لارې افغانستان ته وارد شوي دي چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال د نفتي موادو واردات ډیر شوي دي. په داسې حال کې چې افغانستان په خپله هم د دغه هیواد په شمال کې د نفتي موادو طبیعي زیرمې لري، خو بیا هم له ترکمنستان، قزاقستان او ایران هیوادونو څخه نفتي مواد صادروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM سلیشاریه 15 د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري. پرون د بلخ والی عطا محمد نور په دغه ولایت کې د مارشال محمد قاسم فهیم د تلین په مناسبت جوړو شو مراسمو کې ویل چې د جمعیت ګوند په استازیتوب د جمعیت ګوند پلویانو او غړو سیاسي حقوق تضمین کړي. هغه نور دا هم ویل چې ډاکټر عبدالله د دې لپاره چې خپل موقف او قدرت وساتي د معاملو هڅه کوي. د ښاغلي نور د وروستۍ سرګندونو په اړه مونږ د اجرایي ریاست د سلاکار داود اساس سره مرکه کړې ده چې تاسو پام یې اوریدو ته راګرځوم.
ولې عطا محمد نور په ډاکټر عبدالله انتقادونه کوي او قهر ښکاري په
ګوري؟ د افغانستان کې د بیان ازادي مدا حق به تور کړی ده، دوی باید انتقاد وکړي. انتقاد د اصلاحاتو په بنیاد باندې دي. مشکلات په حکومت په دولت کې موجود دي، خو تاسو ته هم د افغانستان یو د سیاسي نه څخه چې انتقاد یې وکړ، خو دا انتقاد په دې بنیاد باندې نه، چې دا بنیاد انتقاد په څه شي وي او څه شي بني. نو او تاسو ته د ریاست اجرایي یا د دې ټیم یو د نږدې ملګرو څخه ده او ملګرو څخه به یې دا پرون څرګندونه چې تاسو ته وکړي، دا به شاید ډېر ډېر نږدې وخت کې د ریاست اجرایه په حمایت باندې خپل کار ته دوام ورکړي. او تاسو معلومه ده چې په سیاست کې دوست دا خبره ده چې دا ټول مشکل هم نه ولې چې دا یو صداقت پر نو کوم ده فکر کوم چې حاجی حالت دا انتقادونه به هر څوک دا حق لري چې باید انتقاد وکړي
اختلاف اساسي ټکی د ډاکټر عبدالله عبدالله او د عطا محمد نور ترمنځ څه دی
اساسي مسله چې موږ ګورو هغه مسله د توافقنامې مسله ده هغه حکومت د ملي وحدت حکومت د توافقنامې پر بنیاد باندې رااله پخه کې 550 ولو او هغه باید 550 کار د حکومت د دواړو مشرانو په مشوره سره به خو متاسفانه هغه رقم په دتدونی مدرو کلو پر اداره کم نه ووسو او هر ګر رئیس جمهور هغه توافقنامه عملی نه کړه د استاد عطا څوړې د غشتنې ویل چې باید توافقنامه ژر عملی شي ډاکټر صاحب عبدالله هم د غشتن د افغانستان ټول خلکو د غشتن توافقنامه باید عملی شي خو توافقنامه پر څه رقم باید عملی شي په دې شرایطو کې توافقنامه باید په حرامي په پاوسیله په دې باندې باید عملی کړو استاد عطا وایي نه په یو ور باید توافقنامه عملی شي هغه شی چې په توافقنامه کې راکړل شوی دی هغه باید دا پتن راکول شي خو موږ د افغانستان دې شرایط ته په کتلو باندې چې د ملي وحدت حکومت تر مشرانو دا جنجالونه وحسي نو به هم دنیا هغه کومکونه چې سره کوي هغه کومکونه به لمنځه ولاړ شي او هم به امنیت ته موږ زیان ووینو موږ غواړو چې دغه توافقنامه د یو احرام له وسیلې د لارې نه دا توافقنامه په څوکا څوکا باندې عملي کړو د توافقنامه پر عملي کېدو باندې ده
اته محمد نور دغه 50% سهم د جمعیت د ګوند لپاره غواړي او کده ډاکټر عبدالله د طرفدارانو لپاره چې کده شي په طرفدارانو کې د سې څوګي می چې د جمعیت ګوند پورې مربوط نه وي
ګورې موږ وایو چې ریاست اجرایی نه په جمعیت کې تعلق لري نه په اجتماعي تعلق لري نه په کاتسنوي چې لري دا د افغانستان د خلکو رائے دی پاره کې مختلف ځای دی پاره کې موږ یې نور وایو پاره کې د خلکانو وایو پاره کې د افغانستان کې هغه اوندا انوانو سکانټې یو پاتلې دا وره په افغانستان کې هر وزیر وایي په دلته ولې ریاست انرژي پندوس ته څه څنګه وایي هغه د افغانستان د خلکو لپاره هغه د خو د کډیز د پوره نه غواړي او که به هم په ځینو باندې چې ځینو ټول حق او ټول څه په ریاست یې چې ټول خلکو ته په نظر کې نیول دي
ساسو خپل نظر څه دی چې اجرایه رئیس د جمعیت د ګوند په اساسیتوب ناشته باید ګوند لپاره کار وکړي کنه اجرایه ریاست افغان شمول دی باید د ټول افغانستان لپاره کار وکړي
په اجرایه ریاست کې ګوري د هر از نه د هر قوم نه د افغانستان د هر ګوټ نه رائے راغلی دی د افغانستان د رائے پر بنیاد باندې ریاست اجرایه تشکیل شوی دی هغه کې هم د هر هیز د هر قوم د هر چا رائے پکښې کې دي کومز د ویز د لپاره کار وکړو کومز د ډالې د لپاره کار وکړو دا به زو فکر کوم چې په تیر کې هم د نتیجې نه وکړي او ریاست هجرایه نه د نه د جمعیت د ګوند څخه تشکیل شوی دی نه د اسلامي د ګوند څخه تشکیل شوی نه د حرکت ایز بس دلته مده ټول چې د افغانستان د هر ګوټ رئیس تر مست د افغانستان خلک مهم دي تر هر ټول چې ایزونه هم د افغانستان د خلکو نه تشکیل کیږي مست په دې کوشش کوي د افغانستان د خلکو په وضعیت کې به بود راولو
ولسمشر مانی سره د خغلی ته محمد نور خبر یاتره تقریبا د شپږ میاشتې مخکې پیل شوې وي هغه وخت کې به اجرایی ریاست د قوله د خبر خپور شي چې خغلی نور د جمعیت ګوند په استازیتوب نه بلکې د خپل شخصي ګټو خوندي ساتلو او په بلخ کې د والی پتوګه د پاتې کېدو په خاطر د مذاکرات په مخ بیې چې ځان حفظ کی اوس اتمامت نور د سوي چې عبدالله عبدالله د خپل سیاسي موقف او شخصي ګټو په خاطر د ماملې هڅه کوي د دې دواړو ترمنز چې ډیر نږدې متحد پاتې شوی دی یو ګوند غړي دی نو اوس پښتنه دا ده چې همدغه اختلافات یا انتقادونه چې په یو بل کېږي دا به د ډاکټر عبدالله عبدالله حزبي او سیاسي موقف تر سوال لاندې نکي او پایلې څنګه ګوري
د اختلاف په ډیر وزن نه یو دا به اختلاف په ډیر لاندې په ډیر زور راځي چې په دا اختلاف دې ته پاتې ورسیږي خو دا د حق له د هر څ سره په خبرو باندې غوښتنه ځینې کوله چې حق وغوالي زیات وغوالي وزیران دي وغوالي والیان دي وغوالي هر تر یو ځای پر هغه خبره نه ور سره ومنله ها خبره چې د هر څ سره د هر څ سره شې کړې ولا چې په جمعیت ګوند سره هم دا ویلول چې زه په دې میاسه کې د هر څونه والیان او څونه وزیران اخلم خو متاسفانه هرغه خبره نه ور سره ومنله دغه د دې خوابتي بدیر اوس مدت ونه رسیدکه چې دا به تاسو ژر ته ژر دا مشکل حل شي او صدا تاسو پرون بخښنه ویلې از په احساساتو به د خبرې کړي زه فکر کوم چې ډیر ژر به تاسو او صدا تاسو د ډاکټر صاحب عبدالله په بغل کې او په خنده خپل باندې نه
ډیر مننه اساس حساب کور ولا
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبري خبرونه اوري په پکتیا کې د پولیو واکسین په برخه کې د عامه پوهاوی مسول وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د عامه پوهاوی پروګرام ښه نتیجه ورکړي او غواړي دا سلسله نور ولسوالۍ ته هم وغځوي چې خلک د واکسین په اړه ضروری معلومات ترلاسه کړي. زموږ خبریال عبدالمالک شفق په پکتیکا کې د پولیو په حق له د عامه پوهاوی د مسول عبدالولي سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې د عامه پوهاوی د اوسنی وضعیت په اړه پوښتي.
د خلکو په وای دی واکسین په باره کې خو تقریبا اوس دا ټول خلک په دې باندې پیږي چې واکسین د څه کوم مرض لپاره دی او دا څه پایده لري او ټول خلک په دې باندې پوسوي دي چې واکسین هیڅ نو ضرر نه لري د ماشوم لپاره. خو بعضې مشکلات په ټولو ولایتو کې موجود دي چې هغه بعضې منفي تبلیغات چې خلک یې په مختلفو بانو باندې بعضې خلک پیدا کوي چې تعصب لري کوم مانیټوران چې په ساحه کې ګرځي او چک لیستونه څېړنه کوي د کمپاین په دوره کې نو لغنه معلومیږي چې تقریبا له 500 تر 600 پورې خلک د واکسین په باره کې ښه پوهاوی لري. کوم د موږ له ټیمونو سره کومک هم کوي، د موږ له رضاکارانو سره هم کومک کوي.
د عامه پوهاوی پروګرام مو په کومو ولسوالیو کې ترسره کړی او تر څنګ کوم ډول پروګرامونه مو پر لاره چولي؟
د موږ د عامه پوهاوی پروګرام خو پلان په تنوع په برمل ولسوالۍ کې ده او نور د ولایتو ساته باندې موږ له خلکو سره بعضې ځایو کې غونډې نیسو چې کوم ولسوالۍ ته ولاړو سو او د رادیوګانو سره موږ په تماس کې یو او همداسې نړیوالو رادیوګانو لکه ازادي رادیو چې د یو بی بی سي چې د نورو رادیوګانو لغنه هم د واکسینو پیغامونه خپرېږي. نو ټولو خلکو ته اکثرو خلکو ته د رادیوګانو له لارې د موږ پیغامونه رسېږي، ځکه موږ په ټولو ولسوالۍ کې ټولو خلکو ته مخامخ پیغام نه سو رسوي. نو یوه ښه وسیله چې دغه د رادیوګانو لار ده چې موږ رادیوګانو سره موږ سره همکاري همکاري کړې ده او نور همکاري هم راسره وکړو تر څو پورې د موږ پیغامونه ټولنې ته ورسي.
ډاکټر صاحب، که څه هم تاسو په برمل ولسوالۍ کې د عامه پوهاوی پروګرام پلی کړی، خو ویل کېږي په برمل ولسوالۍ کې د واکسین پر وړاندې ستونزې را پیدا شوې دي، په دې اړوند تاسو څه وایست؟
د واکسینو پروګرام تقریبا د یوه میاشت کېږي چې د برمل په ولسوالۍ کې بند شوی ده. هغه د نور مختلف وجوهات دي چې خلک اجازه نه ورکوي تر څو پورې د موږ پروګرام هلته عملي شي. موږ امیدوار یو چې انشاءالله دغه لسو یا 15 ورځو کې به دغه مشکل حل شي او د واکسینو پروګرامونه کمپاینونه بیرته په برمل کې شروع شي.
تر څو چې خلک د واکسین په ارزښت او ګټو نور هم ښه پوهېدلې وي، تاسو په دې اړه په راتلونکي کې څه پلان لرئ؟
د موږ په 2018 کال کې لکه د 2018 کال په څیر باندې د برمل په ولسوالۍ کې د موږ د عامه پوهاوی پروګرام برحاله ده او نور ولسوالۍ هم موږ پیشنهاد کړی د یونیسف ادارې ته، لکه بالخصوص ګومل او د سروبي او د زیړوکه او د نکې ګیون او ولسوالۍ چې هغه ډېرې لرې دي له مرکز نه، د هغو لپاره موږ پیشنهاد کړی دی. خو تر اوسه پورې پیشنهاد منظور شوی نه ده. کو نو که چیرې منظور شي، موږ په 4-5 ولسوالۍ نورو کې پروګرام لرو چې د موږ د عامه پوهاوی پروګرام اوسي شروع سي او تر څو پورې خلکو ته د موږ پیغامونه په ښه طریقه سره ورسي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو سهرنی خبری خبرونه ده. په داسې حال کې چې سوریا د جنگ اووم کال ته داخليږي، د ملګرو ملتونو تحقیقاتي هیئت په جنگ کې په ټولو شاملو خواو باندې تور لګوي چې د جنگي جنایتو مرتکب شوی دي. دوی په اراده توګه په ملکیانو او په ملکی ودانیو باندې حمله کوي. د سوریا په باره کې د تحقیقاتو بین المللي مستقل کمیسن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل وروستي رپورت استولې دی. خبريالې لیسا شلاین په دې باره کې د جنیو نه رپورت را لېږلې چې زموږ همکار زامن مومن دي تاسو ته دراوروي.
په راپورت کې له بشري حقوقو نه سرغړونې او د شوو جنگي جنایتونو نه یادونه شوې ده چې په تیرو وو میاشتو کې په درسته سوریا کې شوې دي. د بشري حقوقو پلویان وایي سوریایي قواوو او د دوی روسي انډوالانو د حلب ختیځ محاصره کړې او فرشي بمونه ورباندې اچولې دي چې دا د دغه هیواد په ملکیانو باندې ډېرې بدغونې او دوامداره حملې دي. د تحقیقاتو د بین المللي کمیسیون رئیس نپالو پنهیرو وایي حتی نه یوازې وایي اعتماد د خلیج حلب د تاوتریخوالي له منګولو نه خلاص شوی دی. پنهیرو وایي
هندرز اف سیویلینز so many that dozens still remain unaccounted for, lost their lives in the bombardments. Others perished due to the lack of even the
پسلګونو ملکانو چې په لسګونو لا تر وسه لا درکه دي په بمباریو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نورې د روغتیایي خدمتونو د نه رسېدلو له کبله مړه شوي دي. په نتیجه کې د حکومت د محاصرې تکتیکونه کامیاب شول. پینهرو زیاتوي چې ختیځ حلب په کنډواله بدل شوی دی او ژوندي پاتې کسان مجبور کړی شوي دي چې خپل کور کلی پرېږدي او د نامعلومې راتلونکي سره مخامخ دي. د څرګنده کړه چې د حلب ټراژدي په درس هېواد کې تکرارېږي، په داسې حال کې چې په جنګ کې ټولې شاملې خواوې د ملکیانو په خلاف جنایتونو ته دوام ورکوي. په دغه راپورټ کې راغلی دی چې سوریایي قواوې په روغتونونو، ښوونځیو، د اوبو په ذخیرو باندې حملې کوي. راپورټ وایي یاغي قواوې د خلکو د اوسېدنې په ځایونو بې له تبعیض نه د هوانو ډزې کوي چې ډېر ملکیان وژني او معیوبوي. په راپورټ کې په تروریستي ډلو تور لګول شوی دی چې له تاوتریخوالي نه ډک عمل سرته رسوي چې په دې کې بې له محاکمې نه اعدامونه او د ملکیانو نه د انساني سپر په حیث کار اخیستل شامل دي. پینهرو وایي دغه جنګ به دوام لري ځکه په جنګ کې شاملې خواوې په دې عقیده دي چې دوی د پوځي لارې نه جنګ ګټلی شي. پینهرو بیا وایي
دی انکریزینګلی کمپلیکس کانفلیکټ is partially fueled by the involvement of external actors and the financial, material and other support they lent.
دا تر یو حده پورې پیچلې جنگ دی چې خارجي مداخله کوونکي ورته مالی، مادي او نورې مرستې په دغه جنگ کې شامل خواو ته رسوي. پینهرو وایي د دغه جنگ پای ته د رسولو یوازنۍ لاره چې په سلګونو زرو تنو پکې ژوند له لاسه ورکړی دی سیاسي روغه جوړه ده. د له غړو هیوادونو نه وغوښتل چې په جنگ کې شاملو خواوو باندې له خپل نفوذ نه کار واخلي چې د جنگ له میدان نه یې د خبرو میز ته راولي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اورئ. په بدخشان کې یو شمېر ښځې د لاسي ګنډلو له لارې د کورنۍ د اقتصاد سره مرسته کوي. دوی وایي چې لاسي صنایع هغسې بازار نه لري لکه دوی چې غواړي. ګلرحیم نیازمند د کندوز نه دا رپورټ رالیږلی.
په بدخشان کې یو شمېر میرمنې د لاسي صنایعو له لارې د کورنۍ ورځني ضرورتونه پوره کوي. دوی وایي چې لاسي صنایع په ډېر ځنډ پلورل کیږي. په بدخشان کې د افغانانو لپاره د پراختیایي او خدماتي چارو د یوې موسسې مسؤله حاجره وایي چې په دغه ولایت کې په زرګونو ښځو ته د لاسي ګنډلو او څوار لسو نورو مختلفو برخو کې زده کړې ورکړي چې د خپل کور په اقتصادي چارو کې له نارینه سره مرسته کوي. حاجره وایي چې دوی د لاسي صنعت په برخه کې نادارو او غریبو ښځو ته لومړیتوب ورکوي چې په اقتصادي چارو کې پر ځان بسیا شي.
زنایی که میخواین خانمای خدکیفا که آموزش بینن اصلا دیگه ما بخشه های همه ربسازی داریم، چگنی و قناتی داریم، دیگه ای صنایع دست.
هغه خزی چه غواړي اقتصاد پیاوړی شي مونږ ورته په مختلف و برخو کې زده کړې ورکو. د خوراکي شیانو جوړول، خیاطي، چپن ګنډل او د سواد زده کړې هم ورکو. دلته یو کال زده کړې کوي او کله چې کار زده کړ بیا په خپل خوخه هر چیرته چې زړه غواړي کار کوي. هغه خزی چې اوس له لاسي صنایعو څخه د کور مصرف پوره کوي وایي چې د دوی د لاسي صنایعو لپاره که مارکیټ وموندل شي د دوی اقتصاد نور هم قوي کېدای شي. حاجره وایي چې د دوی یوازینۍ ستونزه د لاسي صنایعو د مارکیټ نشتوالی دی چې له امله یې اکثر زیارکښه میرمنې له ستونزو سره مخ دي.
ما مشکلی ما نمیست که ما د حدودی که همی 14 بخش داریم فعلا د ولایت بدخشان همو مشکل ما میست.
دوی په بدخشان کې د لاسي ګنډلو او خوراکي توکو د تولید په څوارلسو برخو کې ښځو ته زده کړې ورکوي. مشکل یې دا دی چې تولیدي توکي بازار نه لري. که تولیدي توکي بازار ولري زیات شمېر ښځې به خپلې ستونزې خپله حل کړی شي. د بدخشان د ښځو چارو رئیس زفنون ناطق بیا وایي چې په فیض آباد کې د ښځینه باغ او په دغه ځای کې جوړ شوي دوکانونه د دوی د لاسي صنایعو د خرڅلاو لپاره یوه هڅه ده چې د لاسي ګنډونکو صنایع په کې پلورل کیږي. یو شمېر هغه میرمنې چې د لاسي صنایعو په دغو فابریکو کې کار کوي وایي چې له بدې ورځې کار پیل کړی دی او له دې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه سلطالی مدام جو کار میکنیم، د خیاطی شستیم، د این شستیم، د میا مې کار میکنیم، پښمه میرسیم نو می تاریخ هم ته امید.
درې کال کیږي چې په دغه تولیدي مرکز کې کار کوي، نور خزو ته هم کار ورخی، دسمالونه، ټیکری، خولۍ او وړین ګرم لباسونه جوړوي. د کورنۍ بل سرپرست نه لري، لپلاره پاتې څو یتیمو بچیانو ته له همدې لارې نفقه پیدا کوي. په بدخشان کې له وړیو او نورو شیانو څخه د دغه ولایت اوسیدونکي په لسګونو ډوله د اغوستو بیلابیل ګرم لباسونه جوړوي چې د هیواد په نورو ولایتونو کې نه جوړیږي. دغه لباسونه اکثر په کورونو کې د میرمنو لخوا اوبدل کیږي او بازار ته وړاندې کیږي. گلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. د سمارتان پرس په نامه د خیریه موسسې نطاق وای د سودان په ماینډټ کې د وسوالو د بند نه د مرستو د رسولو وطنه کارکوونکي خوشی شوي دي او د متحده ایالات محفوظ ځای ته وړل شوي دي. خبریال جل کریک په دې باره کې د نایروبی نه موږ ته داسې رپورټ را لېږلې.
د سامارتان پارس خیریه موسسې چې مرکز یې په امریکا کې دی، د مرستو د رسولو او وطنه کارکوونکي پرون د سه شنبې په ورځ د جنوبي سودان په ماینډټ کې چې قحطي ځپلې ده خوشې کړی شول. د سامارتان پارس د پروګرامونو او حکومتي رابطو د رئیس مرستیال کین اسحاق وایي دوی د دوشنبې په ورځ محلي چارواکو بندیان کړي وو. دی وایي
So I think there was some local dynamic involved and we don't have all of those details right now, but what I can tell you very happily is that all of the staff have been released.
ځکه نو زه فکر کوم چې ځینې محلي چارواکي د دوی په بند کېدو کې لاس لره او وس ټول تفصیل نشي ورکوله، او زه په خوښۍ سره تاسو ته ویل شم چې ټول کارکونکي خوشی شوي دي، او زه دومره ویل شم چې دوی ټول روغ رمټ دي خو دوی خوشی شوي دي. اساق وای مخالف قوا و د حکومت پلویانو د دو موسسې ته دو هفته په خوا خبرداري ورکړی و چې دوی جنگ ته چمتو دي. نو دغه موسسې د 215 تنو ترمنځ خارجي او جنوبي سودان کارکونکي لما اندت نه وستل. د جنوبي سودان د اطلاعات او کلتور وزیر د دوی غوښتنو ته سمدستي جواب نه دی ویل. اساق دا خبره هم روښانه کړه چې د پخوانیو رپورټونو باوجود دا د توقيف کې دوه موضوع و نه د تختولو. اساق بیا وای
They were clearly held against their will, but we don't see it as a kidnapping. There was no ransom request made on us.
دوی په څرګنده توګه د دوی د اراده په خلاف نیول شو، مګر دوی تختول شوی نه و. لمونږ نه د پیسو غوښتنه نه وشوي. د سامارتان پارس خیریه موسسه د نړیوالې خوراکي ادارې سره کار کوي چې څه باندې دوه کاله د ماینډټ په سیمه کې په خلکو باندې خواړه ویشل، او اساق وایي دوی غواړي بیرته امریکا ته ستانه شي. دی زیاتوي
You know, we'll have to work our way through it and talk with the parties involved. We need some assurances that there's going to be
په خدای تو ګمنګ به بیرته زو، مګر موږ باید خپل لار پیدا کو او دخیلو خو سره باید خبري وکړو. موږ باید اطمینان حاصل کو چې مدني سلوک باید موجود وي، او دغه جنگ، دغه ډل او ډلبازی او قبیلوی جوړخ په جنوبی سودان کې روان دي، او دا په نمنل کې دونکو توګه ورانون کې کارونه دي. گټون کې به څوک نه وي، بیلون کې به ډیر وي، ډیر کړاوونه او ډیر قتلونه به وي. ملګری ملتونه او د جنوبي سودان حکومت وایي د متحد ایالات ماینډټ او لیپ سیمو کې قاطی څه باندې په 100,000 کسانو باندې تاثیر کړی دی، او خبرداری ورکړ چې دا قاطی به نورو سیمو ته خپره شي. اټکل کېږي چې د جولای تر میاشتې پورې به د جنوبي سودان نیمایي نفوس د خوړو د کمښت سره مخامخ شي. د جنوبی سودان حکومت په دې وروستیو وختو کې ویلي دي چې د هر یو خارجي کارکونکو لپاره به د کار د اجازې فیس له $100 نه $0 ته ورجکي. جنوبی سودان په افریقا کې داسې هیواد دی چې د مهاجرو غټه ستونزه لري، په داسې حال کې چې 1.5 میلیونه کسان ګاونډي ملکونو ته وراوښتي دي. په جنوبی سودان کې په 2013 کال کې کورنۍ جنگ ونښته او له هغې نه راپدې خوا په لسګونو زره کسان وژل شوي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې وخت خبرونه واوریدله. مونږ نیم ساعت وروسته د تازه رپورټونو او خبرونو سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضریږو. خو اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. په یو څو ثانیو کې به مونږ تاسو ته تازه خبرونه او تازه رپورټونه در وړاندې کوو.